افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاسین ری هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د را روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت یو لړ شرطونه لګولي او حکومت یې هم هرکلی کړی دی. دا څه ډول شرطونه دي په دې اړه به پر راپور سربیره دغه راز په دې موضوع د اقتصادي چارو د یو کارپوه سره وغږیږو. نور موضوعات مو هم په خپرونه کې راغونډ کړي، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا کابل ترازی. افغان دولت وایي د امریکایي ځواکونو وتل افغان ځواکونو د امریکا د ملاتړ پر ماهیت اغیز نه کوي، او ایران د نړۍ له قدرتونو سره له خپل اټومي هوکړې سرغړونه کړې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په یو ورځنی سفر کابل تراشی. خان 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او له هغه وروسته دا کابل ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عمران خان دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم بل افغان چارواکو سره پر سوله، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او اقتصاد خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکایي عسکرو د ملاتړ په ماهیت یا اصل کې به بدلون رانشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي امریکا او ناټو د دوامدار ملاتړ په چوکاټ کې د افغان ځواکونو تر شا ولاړ دي.
که زموږ ځواکونه ځینو اساسي او بنسټیزو برخو لکه هوایي عملیاتو کې کومه اړتیا ولري، له شک پرته افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وړتیاوې شته چې زموږ له عسکرو ملاتړ وکړي.
دا څرګندونې تر دې وروسته کیږي چې امریکا ویلي تر دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیري له افغانستانه باسي. تیره شپه د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویل د راتلونکي جنوري میاشتې له 15 وروسته به 2500 عسکر افغانستان کې پاتې شي. امریکا دا مهال افغانستان کې 4500 عسکر لري. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه څیړي. د وزارت ویان طارق آریان وایي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د یو بل تلویزیوني ویان د یماس یاوش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیر ندارند.
ترهګر طالبان د دې وس نه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل، لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څانګې د دې پیښو په پلټنه بوخت دي.
هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هغه ماین چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نښلول شوی و. طالبانو بیا تازه ازادي راډیو ته ویلي چې د الیاس دایی په وژنه کې دوی لاس نه لري. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی، د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمی شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کسان کووېډ-19 ناروغۍ مړه کړي، خو راپورونه وایي چې نارسمی شمیرې له دې ډېرې زیاتې دي. ایران د نړۍ له قدرتونو سره له خپلې اټومي هوکړې سرغړونه کړې ده. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په ناتانز اټومي تاسیساتو کې یورانیم پاخه کړی دي. رویټرز نن وویل د ناتانز اټومي بټۍ په اړه یې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې راپور ترلاسه کړی. ناتانز په ایران کې د یورانیمو د پخولو مهمه بټۍ ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تېره اونۍ راپور ورکړ چې په ناتانز کې تهران پر مختللي وسایل نصب کړي دي. ایران 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو بندیزونه په دې شرط لرې شول چې له اټومي فعالیتونو به لاس اخلي. اسرائیل وای په سوریه کې د سوری پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اجانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې اشغال کړې او وروسته یې ځینې سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې چې دغه ګام د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله پر مرکزونو بریدونه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبري امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې لرې کړ. برحال ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریستوفر کریپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې. ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. کریس له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا ټاکنې ډیرې خوندي وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې منفي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې صفر. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې څلور. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې منفي یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټې اته.
ناجیه صفی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. او له هغه مخکې هم اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د هغو شرطونو هرکلی وکړ چې نړیوالې ټولنې پرې ایښي دي. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنی لرلی شي؟
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره هم مرکه کړې. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې به ټولې دیني مدرسې، جوماتونه او نور دیني ځایونه د یو منظم پروګرام له مخې په ډاټا بیس کې ثبت کړي. ولسمشر لومړی مرستیال چې د کابل د امنیت چارو مسؤلیت ورسپارل شوی هم غواړي په ټولو دیني مدرسو کې ښوونکي او د غرض نور کارکوونکي بایومتریک کړي.
د گاونډي هواد له مدرسو څخه چې څنګه د توریزم لپاره استفاده کیږي، هغه ناوړه استفاده زموږ له مدرسو دني زده کړو مراکزو نشته.
په نړیوال مسایلو کې به ګرجستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه واوري. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د هغو لسو شرطونو هرکلی کوي چې نړیوالې ټولنې پرې ایښي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هېواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس راپورټ کې
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاري لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانع لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژمن دی.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
خپل حکومت د نړیوال ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې. ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرسته چې اغیزې په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو په دې شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. داسې مرسته کې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي. دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، داونه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي وو چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
و امریدل چې د افغانستان حکومت د نړیوالو لخوا د لګول شو پر د حکومت د لګول شو لس شرطونو هر کله یې کړی. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پو وحید الله غازی خیل سره ملکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي. ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند دی، د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی غواړي خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل هیات له دوهې نه راونه غواړي.
یو خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی شي د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغسه چې نړیوال ترې غواړي اقدام کړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ور نه کړه. اوس یې نوی کمیسیون جوړ کړ. ښه، د تېرو کمیسیونونو هغه سودا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته وروپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالیې وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستې وې، لیکې ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو اوسه پورې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو هغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېني د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستې ونکړي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوئ چې دا ځل به هم افغانستان هماغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډېر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري. هغوی ډېر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډېر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشریفاتي، ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کېږي، دا به فقط اعلان کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نوو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شکه، خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی، او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم، د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه سي انعطاف نه وینو، او بدبختانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودلی نه دی بلکې شدت یې جنګ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنګونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي، موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوق یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري. حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي، ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره عیار کړي او دنیا چې څه غوښتنې دي هغه حد یا کل که 100% نه شي پوره کولی، 50% خو یې پوره کړي.
په افغانستان کې د سترو پروژو لپاره اوږدمهاله مالي مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي د څو کلونو په مخه. اوس که چیرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېرې سترې لویې پروژې چې تکمیلول یې ډېر وخت نیسي هغه نور عملي نشي؟
هیڅ داسې لویې پروژې نشته چې اوس په کار روان دی. همدا اوس موږ 28 ولایتو کې جنګ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه ناامنه دي، لویې پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی، او دغه مرستې چې ما وویلې یو کلن دا یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري. هلته د سولې پروسه روانه ده، او که چیرته هغوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې اعلانوي.
د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل یادونه ور بولو چې د 2000 د مخکینی د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په نتیجه کې چې په 2015 کال کې په بروکسل کې جوړ شوی و، نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ورکولې چې د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېر په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. د جنیوا په کانفرنس کې به هم له افغانستان سره تر 2040 کال پورې د نویو مرستو ژمنې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په کابل پوهنتون د حملې د دریم ترا د نیولو خبر ورکوي. ښاغلی صالح د کابل پوهنتون له مسؤلینو هم وغوښتل چې د نیول شوو ترهانو په وړاندې دعوه ثبت کړي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
په کابل پوهنتون له حملې پوره شپاړس ورځې وروسته د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د دغې حملې په تړاو د تازه نیونو او پرمختګونو خبر ورکړ. ښاغلي صالح د چهارشنبې په ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډو په دوام په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل، بیا هم د کابل پوهنتون د قضیې په تړاو زیات پرمختګونه سوي. د نیول سویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دا ځل مو د رحمت الله په نامو د دغه جنایت مستقیم شریک او د هستۍ غړی نیولی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال له کابل پوهنتون وغوښتل چې د نیول شویو کسانو په وړاندې دعوا پرانیزي. نوموړي دغه شان د بشر حقونو په خپلواک کمیسیون هم انتقاد وکړ او ویل تمه لري چې دغه کمیسیون له خپل همیشني عادت چې انتقاد دی راووځي او له راپور لیکنې د باندې د خلکو د حقونو لپاره له نړیوالو موسساتو سره خبرې وکړي. ښاغلی صالح هره ورځ د سهار په شپږ نیمو بجو د کابل امنیتي مسؤلینو سره ګوري او د غونډې جزئیات په خپل فیسبوک پاڼه هم شریکوي. نوموړي ته په دې وروستیو کې د ولسمشر غني لخوا د کابل د امنیت د څارنې دنده هم سپارل سوې ده. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د عامه اړیکو او مطبوعاتو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي چې تر اوسه د دغې حملې درې طرحان نیول سوي او هڅه دا ده چې نورې هم ونیول سي.
په دې برخه کې یو ځل بیا د کابل پوهنتون له محترم ریاست څخه او د قربانیانو شهیدانو له کورنیو څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې پر دغه تروریست او د هغه په همکارانو باندې حق العبدي ته وکړي، چونده د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي او په دې برخه کې د افغانستان دولت او بالخصوص د شپږنی موجود ټیم آماده ده چې هر ډول زمينه او سانتیاګو ورته برابر کړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دغه کمیسیون د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د انتقادونو او غوښتنو په تړاو خبرو ته حاضر نسو، خو د کابل پوهنتون مسؤلین وایي چې د حملې د قربانیانو له کورنیو سره په همغږي به په کابل پوهنتون د حملې د طرحانو په وړاندې دعوه پرانیزي. د دغه پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قطعاً وجدان پوهنتون کابل د زمينه جدي مې باشه.
په دې اړه د کابل پوهنتون جدي دی. د کابل پوهنتون د مشرتابه پلاوی به د شهیدانو له کورنیو سره په همغږي په دې اړه خپل تصمیم اعلان او حق العبدي دعوه وکړي څو رسیدنه ورته وشي.
پوره شپاړس ورځې وړاندې د روان عقرب میاشتې په دولسمه درې ځانمرګي کابل پوهنتون ته ننوتل او د حقوقي ستاژ په برخه کې په محصلینو ډزې وکړې. وروسته له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل او په شاوخوا شپږ ساعته جګړه کې له منځه ولاړل. دغه حمله چې په ملي او نړیواله کچه سخته وغندل سوه، شاوخوا دوه ویشت تنه پکې ووژل سول او له څلوېښتو زیات پکې ټپیان سول.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر قاسم حلیمی وایي په افغانستان کې به ټولې دینی مدرسې، جوماتونه او نور دیني ځایونه د یو منظم پروګرام له مخې په ډاټابیس کې ثبت کړي. هغه دا څرګندونې نن ولسي جرګې ته د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وایي چې په ښار کې باید د ټولو دینی مدرسو ښوونکي بایومیټریک شي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د حج اوقافو سرپرست وزیر قاسم حلیمی د چهار شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپل کاري برنامې د وړاندې کولو پر مهال وویل ک ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي په لومړي ګام کې به د هیواد ټول دینی مدارس، جمعتون او نور دینی اماکن ورزوي او معلومات به ثبت کړي.
ټول دینی مدرسو، جمعتون او حسینیو، تکه خانو، خانقاهګانو، خصوصي مدرسو او نورو دینی او مذهبي ځایونو د معلوماتو د ثبت سروي او ډیټابیس کېدل او ورسره د دې ځایونو د مسؤلینو او خطباو او نور کارکونکو شهرت او د نویو معلوماتو د ثبت چارې به دوام وکړي.
ښاغلی حلیمی وایي یو بل سروې هم پیل کړي چې له مخې به یې په ټولو هغه دینی مدرسو کې چې ښوونکي درس ورکوي ټول تحصیلي اسناد به یې وارزول شي. نوموړی وایي په دولتي ادارو لکه کورنیو چارو، دفاع وزارتونو کې باید عقیدوي پروګرامونه جوړوان تر دې چې باید په دې ځایونو کې ځینې علما په دندو وګمارل شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د څوارلس ولسوالی او ټول 402 مدرسو خون کې اوس د کون کې باید ثبت او بایومټریک شي. خغلی سالی دغه اقدام له مدرسو د سوی استفادې مخنیوي یاد کړی. د خغلی سالی د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کابل خار د 312 مدرسو او دغه راز د کابل د ولسوالی د 113 مدرسو څخه غوښتنه شوې ده چې دوی خپل ټول محصلین زده کوونکي استادان بایومټریک کړي ترڅو خدا نه خواسته زموږ له مدرسو هم د ګاونډي هیواد له مدرسو څخه چې کومه د توریزم لپاره استفاده کیږي هغه ناوړه استفاده زموږ له مدرسو دیني زده کړو له مراکزو نشي.
افغان چارواکي داسې مهال په دې برخه کې اقدام کوي چې له دې وړاندې له دیني مدرسو ځینې عقیدوي اختلافات رابرسیره شوي وو او ان تر دې چې په دې برخه کې د انحرافاتو موضوع هم موجوده وه چې دغه ادعاوې بیا تل د دې مدرسو د مسؤلینو لخوا رد شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې 110 دارالعلوم، 211 دارالحفاظ او 101 مدرسې ثبت دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګرجستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره په پلازمینه تبلیسي کې د ګرجستان هغه هیواد دی چې د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري او مایک پومپیو نن وویل د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې د ګرجستان هلې ځلې د ډېرې ستاینې وړ دي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ګرجستان مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته د واشنگتن پر ژمنه ټینګار وکړ او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د تبلیسي د پراخ شراکت ستاینه وکړه. په تبلیسي کې د متحده ایالاتونو د سفارت په بیان کې راغلی دي چې مایک پومپیو نن د ګرجستان د ولسمشر سالومي زورابیشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال دا خبرې وکړې. د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له ګرجي چارواکو سره د پومپیو خبري د متحده ایالاتونو او ګرجستان د ستراتیژیکي همکاري په چوکاټ کې دي چې د سوداګرۍ، پوهنې او کلتوري چارو په ګډون د همکاریو پراختیا رانغاړي. مایک پومپیو نن د ګرجستان له صدر اعظم جورجي ګاخاریا سره وکتل او تر دې لیدنې کتنې وروسته صدر اعظم جورجي ګاخاریا په ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته اشاره وکړه او ویې ویل
تاسو د دې هیواد رښتونی دوست یاست. موږ ستاسو له شخصي ملاتړ او د متحده ایالاتونو له حمایت چې زموږ له ستراتیژیک مشارکت څخه یې کوي منندو یو.
په ګرجستان کې د امریکا سفارت وایي پومپیو په ګرجستان کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو پر اهمیت ټینګار وکړي. په ګرجستان کې د اکتوبر په 13 پارلماني انتخابات وشول او حاکم ګوند پکې بریالی شو چې دا نتیجې د اپوزیسیون له مخالفتونو سره مخامخ شوې. هغوی تور پورې کړ چې درغلی شوې دي او باید بیا ټاکنې ترسره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. او دا هم د دې مخامنې خبری مجلې ورستای راپور. د هند په لارو کوڅو کې دا سرکل کېږي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډب سپیشته له دې ډلې یو سپی بریتانیا ته ولېږدېده. هلته یو څوک دې ته چمتو شوی دی چې دا سپی وساتي، خو پوهېږي چې دا څرنګه سپی دی. د دې سپی دوی پښې نشته. نور له احمد شي براورو.
دا کوڅه ډب سپی چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یې وهله د بریتانیا په لورې په الوتکه کې سپور کړ. دا سپی 3 کلن دی. د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو ترمنځ په بینو لړلی وموندل شو. د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپی په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ. په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي، بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي. یوه هندي وترنر ماهیش ورما په یوه ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خپره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچراکي شی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه. ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده. له یو بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه. وترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي. د دې سپی شاتنې پښې هم سخت ژوبل شوی وي، خو د غوڅېدو نوي او د ژوند هیلې دې سپی ته ورکوله. د مایش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د بریتانیا په جنوب کې د کورټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ. په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپی د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست. پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکۍ وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي. دی نه پوهیږي چې څښتن به یې څوک وي.
په همدې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسه زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. زما همکاران سټډیو ته راغلي، فرشته نگا ورسته خبري مجله مخته وړي. فرشته جان خراغلست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر.